سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې شوی نن د خالی ورځ د 2012 کال د اگست 4 منټه ده د مشال ریډیو په نسخه تخبرونه کې ز عبدالحی کاکړ او اسرار عالم هرکلای کوو په بلوچستان کې د نوټو پر لاریو بریت شوی په سواد کې د هوټل اسوسییشن مشر زاهد خان په یو بریت کې زخمی شوی دی د دې ترڅنګ به د پاکستان د عدالت لوري د فیصلې پرځد د حکومت اجلاس او یو شمیر نور رپورټونه ولرو خو پایل خبرونه کوو ویونکی اسرار عالم مومند
سهار مو په خیر لوم به د مهم په بنو لنډیز د بلوچستان په مسکون کې د ناټو پر یک ملاتی لاریو بریج شوه د خبر پښتونخوا په سواد کې د هوټل اسوسییشن مشر زاید خان په یو بریج کې جبل شوه دی روس او چین ویلي د شامپاړه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د منظور شوي قرارداد سره په دغه هیواد کې د امن هلې ځلې تر پښو لاندې کیږي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مسنون کې د ناټو پر یک ملتی لاریو بریج شوی چې په کې درې لارې په مکمل توګه تباه شوې دي د پیښې په اړه د ناټو یک ملتی ګاډي یو ډرایور مشالډو ته ویلي بریج کوونکي په یو موټر سایکل سوار وو او تر بریج وروسته په تیښته کې بریالي شو
دا پور روډ باندې کسانو ګولۍ چلی دی دیخوا او ډزې شوې دیخوا ډزې او دا خبره د ګاډو باندې اور ولګېد او هغه سړی په دا پتم نشته کوم په لولاړ څوک شو
د سلاله پیښې وروسته پاکستان شاوخوا اوه میاشتې پس د امریکا لخوا د څه باندې یو ارب ډالرو د ځنډول شوو مرستو د بیا بحالېدو په بدل کې په افغانستان کې میاشت ناټو ځواکونو ته د خپلو ځمکنیو لارو د سامان رسد بیا بحال کړو له دې وروسته په بلوچستان کې دا لومړی ځل دی چې د ناټو پر سامان وړونکو لاریو بریج شوی د بریج زمواري لا هم چا نه ده قبوله کړې د خبر پختونخوا په سواد کې د هوټل اسوسییشن مشر زاهد خان په یو بریت کې جوبل شوی دی د زاهد خان ورورو یعقوب خان مشالډو ته ویلي پیخه تر مسخوتن هغه وخت را مخته شوه کله چې زاهد خان د موز لپاره جمعه ته روان وو نوموړی سیدو هسپتال ته د علاج لپاره رسول شوی د پیخه پړه د زاهد ثانی یو چارواکي محمد اقبال مشالډو ته وایي
دا واقعیا چې دا د رحیم آباد حدود کې شوی د جنرال بس سټینډ مخې ته یو غوسه ده هغې کې او مونږ پوری طور موقع ته راورسېدلو او کم زخمی چې و دا زاهد خان د هوټل اسوسییشن صدر دی او مونږ مقدمه درج کړې ده تفتیش خبره زور شور سره روان دی
د زاهد خان خپل پهلوان وایي چې د دوی له چا سره دښمنی نشته له هم تر دې دمه چا د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې خو زاهد خان تل پوز او طالبان د سواد د بدمنۍ ذمهوار ګرځول په برتانیا کې یوې پاکستانی نژاد ښځې او خاوند ته د خپلې لور په وجلو د عمر قید سزا اورول شوې داسې ښکاري چې دوی خپله لور د غیرت په نوم وجلې د برتانیا په شمال لویدیځ کې د چشایر د سیمې یوه عدالت 25 کلن افتخار احمد او د هغه 49 کلنې میرمن فرزانه ته د خپلې 19 کلنې لور شافیلیا په وجنه لږ تر لږه د 25 کالو د بند سزا واوروله د وجل شوې جینۍ خور علیشا عدالت ته وویل مور یې د نورو ماشومانو په مخ کې د شافیلیا په خوله کې یوه پلاستیکي کڅوړه ننیسته او وی وجله څارنوالانو ویلي چې دغه پاکستانی نژاده جوړی چې چشایر سیمې ته سیرما د وارینګټون په خرګوټي کې یې ژوند کاوه خپل لور د دې لپاره وجله چې فکر یې کاوه هغه لویدیس چال چلن خپل کړي او د هغه سنگار او له پردیو هلکانو سره خبرې د دوی د شرم لامل شوې دي د افغانستان د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې پرون له غرمې وروسته په یوه جومات کې شوې چاودنه کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د جومات د امام په ګډون 12 کسان جوبل شوي دي خو د عامې روغتیا ریاست رئیس باز محمد شیرزاد بیا مشال ډوته ویلي چې دوی ته له پیښې څخه 21 جوبل کسان وروړل شوي دي روس او چین ویلي د شام په اړه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د منظور شوی قرارداد سره په دغه هیواد کې د امن هلې ځلې تر پښو لاندې کیږي په قرارداد کې د ملګرو ملتونو په سکیورټي کونسل او د بشار الاسد په حکومت نیوکه شوې دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې قرارداد له منظورې مخکې صدا سي څرګندونه وکړي
The conflict in Syria is a test of everything
نوموړی وایي د شام کړکیچ د ملګرو ملتونو لپاره یو ازمیخت دی. د هر هغه ازمیخت د هر هغه ارزښت ازمیخت چې دغه سازمان ورباندې باور لري. نه غواړم چې نن د ملګرو ملتونو سازمان په دې ازمیخت کې پاتې راشي. غواړم مونږ ټول د شام او نړۍ خلکو ته د وښیو چې مونږ له سربنیسا څخه عبرت اخیستی دی. نړیوال ګډ فشارونه کولی شي چې بدلون راولي او د شام خلک عمل ته اړتیا لري. قرارداد مسوده سعودي عرب وړاندې کړې وه چې د جمعې په ورځ یې 133 هیوادونو په حق کې او 12 یې په مخالفت کې اوټونه واچول. او اخري خبر دا دی چې په لندن کې په روان اولمپک مقابلو کې نن په 8 مورز د چین برتري ختمه شوه او اوس امریکا د 21 سرو زرو مډالونو په ګټو سره په وړومبي نمبر ده. افغان ورزشکاره تهمینه کوهستانی پرون د جمعې په ورځ په لندن کې د اولمپک د 100 متره منډې په مقابله کې تر خپلو نورو سیالانو شاته پاتې شوه او له مقابلې بهر شوه. دا یوازنی ورزشکاره ښځه وه چې د افغانستان په استازیتوب یې د لندن په اولمپک کې د ښځو د 100 متره منډې په سیالۍ کې د نورو 8 ورزشکارانو په ګروپ کې سیالي کوله. تهمینه کوهستانی د مقابلې تر بایللو وروسته مشالډو ته ویلي چې له پریکړې څخه راضی نه ده. نو موړې په دې خبره ټینګار وکړو چې په اولمپک لوبې کې یوازې د دې لګډون سره به د هغې د ملک د نورو جنکو هم حوصله افزایي وشي او لوبو کې به برخه واخلي. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا.
خبرونه اسرار الله مومند وړاندې کړل. په سلام پښتونخوا کې دا رپورټونه لرو. په بلوچستان کې د نیټو پر لاریو بریت سوی دی.
دا ګاډو باندې اور ولګید او هغه سړی په دا په دمن شکم په لولاړه څوک وڅاو.
د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخیلوال هغه تورونه رد کړی چې ګواکې څه د پاسه $1 میلیون خپل اکاونټ ته لیږلی دی.
نن زما اکاونټ که تاسو ورته وګورئ دی هغه نهایي بیلانس یو لکه $900 زما هغه نهایي بیلانس دی. دا په داسې حال کې و چې درې کاله مخکې په دې کې زما $200,000.
د پېښور په جیل کې بند افغانان له یو شمیر ستونزو سر ټکوي.
ته دغه تکلیف دی چې د ملاقات دی او د افغانستان نه موږ ته څوک راځي دغه مشکل دی. لهذا موږ مرګ وي که ژوند وي که هر څه وي په کار ده چې موږ خپل خاوره کې تیر شو.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم په فایل کې د مشال ریډیو په سیمه کې مشت خبري اعلان لزو چې هغه د رامسسو نو پیښو پاړه باندې د تازه پیښو پاړه باندې تازه معلومات را سره شریکي. په دې لړ کې هم لومړی جو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په مشر کې د حکومتي مرستيالو ګوندونو غونډه سوي چې پکې د سپریم کورټ د فیصلې خلاف د اپیل کولو پریکړه سوي او د دې ترڅنګ د ناقانونه ګرځول سوي ډلو سره د رابطو په تور کې د برګیډیر علي په ګډون نورو څلور میجرانو ته د قید سزا ورول سوي ده. ریاض مسخیل سره د ټلیفون په لاندې. ریاض خان کا په سر کې د ولسمشر آصف علي زرداری په مشر کې د غونډې حال راکړي.
جی عبدالحی کا کړل لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو د کمچي حکومتي مرستيال ګوندونه دي د هغې یو غونډه وشوه په ایوان صدر کې بیګا چې پکې کمچي دا وخت په ملک کې د توانایي یا د بجلی د برېښنا چې کومه مسله ده په دغه چارو باندې خبره وشوه. د دې سره سره چې کم پرون د سپریم کورټ د فیصلې مطابق کمچي نوې توهین عدالت قانونو د هغې په ضد فیصله وشوه چې دی به د دې اپیل کړي دغه فیصلې خلاف او داسې هم اطلاع دی چې ګنی دیوا ایوان کې یو بل بل پاس کې چې د هغه اداره تر لاندې به هم وزیر اعظم ته دی استثناء ورکي. دغه شان ته د دوران د غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې آئین اختیار ورکړی دی پارلیمان لا د قانون سازه، نو دا واک دا اختیار به چېرې هم پارلیمان چې کوم د پارلیمان غړي دي هغوی به دا د خپله لاسه نه پرېږدي. د دې دپاره که دوی هر څنګه قربانۍ او هر قسمه سخته که راځي هغه به برداشت کوي، خو ولې دا اختیار دا واک به بل چاله نه ورکوي. دغه شانې چې کوم بیا د توانایۍ په حوالې سره کومې خبرې وشوې نو په هغې باندې هم ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه، او کوم چې د نور نه بجلی پیدا کوي، کوم چې سولر پینلې دي، د هغې د راغوښتو منظوري ورکړه چې په دې باندې به ټیکس نه اخیستل کېږي، یعنې دا زیرو ټیکس باندې به دا ملک ته راوړل کېږي، چې دغه شانې ورسره د بجلی چې کومه مسله ده حل شيږي.
سمد ریاض خان، یو بل موضوع دا ده چې د پاکستان د فوج یو بریګیډیر علی چې نیول شوی و سره له نورو ملګرو هغو ته اوس فوجي عدالت سزا ورکړې ده، د دې تفصیل څه دی؟
جی بالکل، دا ذکر نه چې د اسامه بن لادن د پیښو وروستو، یعنی په 15 مئی باندې په تیر کال باندې دیونی ولې شو، دغه شانتې بیا د خلاف د کورټ مارشل کاروایی شروع شو په دسمبر کې تیر کال، دغه کاروایی را روانه وه، او د دې چې اوس کومه فیصله راغله د هغې تر مخه بریګیډیر علی ته 15 کاله سزا ورکړل شوې. دغه شانتې د سره چې کوم نور سلور میجران دي، میجر سهیل، میجر افتخار، میجر جواد او میجر عنایت، نو دې ته په دې کې میجر سهیل ته 3 کاله، او کم چې میجر جواد بصیر دی هغه ته 2 کاله، او میجر عنایت او افتخار ته یو نیم کال سزا ورکړل شوې ده. په دې باندې دا تورو چې دی یو خو د کلدم یا د ناقانونه ګرځول شوی یو ټولګی دی حزب التحریر، د هغې سره رابطې وي. دغه شانتې د دې باندې داسې ګوایان هم تېرې شوې چې ګنې دی په پوست کې بغاوت شروع کړو، د هغې لپاره دوی کوشش کولو، او ورسره چې کوم سیاسي حکومت ته نو د دې د تختې پاسرولو یا د حکومت ته سیاسي حکومت ختمولو لپاره هم دي هلې ځلې کولې. دغه شان دغه تورنو کې دی ونیول شو او دی ته دا سزا ورکړل شوه. خو بل طرف ته ایس پی آر لخوا جاری شوې خبر پاڼه وایي چې د 15 کسانو سره دا اختیار شته چې هغې د دې پرېکړې خلاف په فوزي عدالت کې یا په کوم چې آرمي کورټ سي په هغې کې اپیل کولی شي. خو د ده چې کوم وکیل دی د بریګیډیر علي د کرنل ریټایر انعام، د هغه وینا ده چې په میجر بریګیډیر علي باندې لګېدلي ټول تورونه بې بنیاده دي، او دغه شان ته د ده صرف جرم دا و چې کوم په ابتاباد کې اسامه پاتې شوی و، نو د دغه خبرې تحقیقاتو غوښتنه کوله، او په دې کې چې کوم خلک ککړ دي چې څنګه اسامه دلته راغلی او دلته اوسېدو او تاسو ته پته نه وه، او بیا یو کاروایي وشو د اسامه په ضد باندې، د هغې نه هم پاکستاني پوځي افسران چې کوم دي یا چارواکي هغه نه و خبر، نو باید چې د دغه تحقیقات وشي، د دغه پلټنې وشو، د دغه خلکو خلاف کاروایي وشي، نو صرف په دغه تور کې چې کوم دی نو وایي چې بریګیډیر علي ته سزا ورکړل شوې ده، او دوی وایي چې د دې خلاف به دوی اپیل کوي.
ریاض موسخیل، ستاسو ډېره ډېره مننه چې معلومات هم را سره شریک کو. تاسو ته شرواز غواړم.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، په بلوچستان کې د نیټو پر لاریو باندې بریت سوی و میاشتې وروسته د نیټو د رصد لارې خلاص شوي. د پاکستان او امریکا حکومت یو موافقې ته رسېدلی، پاکستان ته پیسې ورکړل شوي، او خو د دې لارو د حفاظت مسله لا اوس هم نه حل پاتې ده د امنیت. خو اوس دا په بلوچستان کې قسم تر دې وړاندې په نیټو په لاریو بریدونه شوي، خو دا په بلوچستان کې لومړی ځل دی چې برید کېږي. د برید تفصیل څه دی؟ دا وخت را سره خدای نو ناصر د ټلیفون په لاندې. خدای نو ناصر، دا پیښه کله شوې ده، څنګه شوې ده، او څه پکې شوي دي؟
مننه کاکا، تاسو خو ډیر تفصیل ورکړ، خو لږ وضوح کې اضافه وکړم. هغه دا چې تیر شپه روزه مات پر وخت باندې د مستونګ سره نږدې یو هوټل دی، او د هوټل سره چیرمه بیا یو پټرول پمپ هم دی. د دې دریو کنټینرو ډرایوران یا د دې چلوونکي درې واړه، لومړی دوی تیل اچولی دي کنټینر ته، او تر هغه وروسته بیا هم روژه ماتی کړی دی. د روژه ماتی وخت نو دوی په دې هوټل باندې کښېناستی دي، لارې یا د کنټینر یې درې واړه په همدې هوټل سره او د پټرول پمپ سره نږدې درولی دي. کله چې دوی په روژه ماتی باندې کښېناستی دي او روژه ماتی پیل کړی دی، په همدې وخت کې د دوی په وینا، د عیني شاهدانو، د پولیس په وینا، او د همدې ډرایورانو په وینا چې درې یا څلور تنه په دوو موټر سایکلونو باندې راغله، او لمړی هم په دې باندې برید وکړ او پټرول په دې باندې واچول او بیا تر هغه وروسته په دې باندې ډز وکړ چې تر دې ډزو تیل اچول وروسته دوی اور واخیست درې واړه کنټینر او په دې کې دا درې واړه کنټینر په مکمله توګه ویجاړ شوې. تر دې پیښې کله چې هغه تر روژه ماتي یو نیم ساعت یا هم پنځوس دقیقې وروسته د پیښې په اړه ورغلم چې لا هم په دې کنټینر باندې اور بل و بیا هم یو نیم یا دوه ساعته وروسته دغه اور مړ کړی سو. که څه هم زه چې کله ورغلم نو په هغه وخت کې هېڅ یو فایر بریګیډ موټر راغلی نه وې. دغه د ډریورانو د هوټل مالکانو دغو بیا په خپل مدد باندې دغه اور واژه
تفصیل راکی.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیس پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په اته ویشت منټه کم دوو بجو
د لوبو نړۍ
په پوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روغتیا او درملنه
په اته ویشت منټه کم دریو بجو
سروې
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو
پېښور ته ځو. په پېښور کې به راسره ملګری وي شبیر احمد جان. هلته یو خو د صوفي محمد مولانا صوفي محمد چې د ناقانونه ګرځول سوي تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر د هغه وکیل د په عدالت کې خپل دلایل مکمل کړي دي او کېدای سي نن د پاړه باندې د ترګري ضد عدالت یو فیصله ورکړي. او د دې ترڅنګ یو بل تاریخي شاهي باغ پېښور د جوړولو چې کوم یو حکم او هغه د ناقانونه په باندې عدالت خپل یو پریکړه کړې. د دې دواړو معلومات اخلو د شبیر مجان. شبیر مجان، اول کده مولانا صوفي محمد پاړه باندې د دې مقدمه او د دې اوریدنې تفصیل راکړي.
بالکل کاکل صاحب، پرون چې په پېښور سنټرل جیل کې ترګرې پرون د خصوصي عدالت جوړ شوی دی، هغه کې صوفي محمد د کیس چې کوم د مقدمې دلایل او د هغه وکیل عبد المجید سر ته ورسول، هغه کې هغه د وړاندې په شان دغه درس پیل کړو چې د صوفي محمد پر چې کوم مقدمات دي هغه د 1995 کې درج کړی شو. خو چې کوم قانون راغلی دی د ترګرې پر چې کوم اکټ راغلی دی هغه 1999 کې دی، نو په دې وجه هغه باندې درستو کلونو چې کوم مقدمه دي هغه نشي اصلاح شوی. او بل دوی دا هم ول چې کله چې د موجوده حکومت راغی د خیبر پښتونخوا نه دوی صوفي محمد سره یو لوزنامه کړو چې هغه وروسته دوی د هغه خلاف چې څومره مقدمه وي هغه هغه سره چې کوم دی هغه مقدمه هغه نه اوچت کړی. هغې په وجه باندې دی باندې هغه مقدمه نه چلی دی، نو په دې باندې پرون هغې خپل دلایل سر ته ورسول او عدالت په دې باندې فیصله مفوض کړې ده چې دوی وروسته کې په دې باندې فیصله راشي.
او په دې اړه باندې خو بهرحال تاسو چې فیصله به وروسته راځي، خو دا یو بل موضوع د هغه دا دی چې د شاهي باغ په اړه باندې په عدالت کې څه اورېدنه روانه وه، دا کیسه څه ده او عدالت څه ویلي دي؟
بالکل ریاست صاحب، دا په پېښور شاهي باغ کې چې کوم دی نو دا وخت چې کوم دی جم خانه جوړې شوې نوې آبادې پکې کیږي، پکې شادي حال جوړ شوی د ودونو لپاره، حالونه بل پکې دا انټرنیشنل فټبال لپاره چې کوم دی پیسې منظور شوې، صوبایي حکومت په دې کې هغه جوړول. نو صوبایي حکومت یو رټ پټیشن چې کله درخواست دایر شو هغه ته دا ویل شوی چې دا خو یو قانوني اساسه ده تاریخي د پېښور یو پیژنګلو ده، نو په دې کې دا په خپل حال کې پرېښودي چې دا صرف مرمت وکړي شي، لیکن د نوې آبادې شوې یا جم خانه شوې یا شادي شوې د ودونو لپاره هغه ته حالونه شو یا دا نوې چې کوم فټبال چوډي مونږ دا دې کې نه جوړ کړی شنو. په دې باندې د سمت خان د پېښور های کورټ چې کوم ستر قاضي وي هغه حکم جاری کړ چې په دې باندې فوري څومره چې نوې آبادې دا بند کړی شي او څومره شوي دي په دې کې هغه ټولې غیر قانوني او د لرې کړی شي، ځکه چې دا یو قانوني اساس سره دا د ولس کوم دی د پېښور یو پېژنګل دی، نو په دې کې نوې آبادې بالکل نه کړی شي او چې کوم نه دي صحیح مرمت دی یوازې
سمت شي. ډېر مننه شبیر مجان د معلوماتو راکولو. تاسو شروز غواړو
ازادي راډیو او مشال راډیو د خپل متوفه ځوان خبريالي حسيبې شهيد په نوم د فيلوشپ پروګرام پیلوي. دا فيلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالان شي. د دې فيلوشپ لپاره هر خپل یو ځوان مېرمن د شپږو میاشتو لپاره انتخابيږي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فيلوشپ په پای کې د دوه هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نورې تجربې ترلاسه کړي. د دې فيلوشپ د غوره کولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان مېرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسيبه شهید د خبريالۍ جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فيلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو لپاره نه دی، بلکې د بریالیو کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یو مېرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهم لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 500 کلمو زیات نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ: azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ.
وسمزو خیبر پښتونخوا سوات. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د هوټل اسوسییشن مشر زاهد خان په یو بریټ کې جوړ شوی دی. ډاکټران د نموړي حالت له خطرې بهر بولی. زاهد خان تل فوج او طالبان د سوات د نامنو یو ذمہ ګڼلې دي. تر دې وړاندې طالبانو دته د مرګ غوښونه کړې وو. تفصیل له سوات نیاز احمد خان راکوي.
د زی پولیسو تر مخه دغه پیښه تیره شپه هغه وخت وشوه کله چې حاجي زاهد خان د خپل کور نه د ماسخوتن منځل لپاره نږدې جومات ته ورتلو. د پیښې وروسته سمدستي د حاجي زاهد خان رشتہ دار هغوی ته ورسېدل او دوی په جوبل حالت کې سیدو روغتون ته یوړو. په سیدو روغتون کې د حاجي زاهد خان ورور یعقوب خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
مونږ په مانځو په حکم 9 بجې باندې او د 9 بجو جومات ته منځل تلو، نو مونږ پر اخره قاعده باندې وو. نو په دې کې ډزې شوې. سلام وګرځو نو ما راوتنګ ګرمه چې خدای پاک کسي چلو شو مالک ډز وشه څه خطرناک وشه راوت نو مالا پیژندوم نه زما رو وشته شه دی کنه. نو هغه بیا ما راوچت کو هغه کو او مالا خوش و بیا ټول خرج جماعت نه راوت دغه هسپتال ته راغلو اوس لالیګیو به دغه لو جب کړیو.
د پیښې په اړه مقامی پولیس وایي چې تر دې دمه دوی دا نشي ویلی چې دغه حمله د چا له اړخه شوې ده. د مقامی تانې مشر محمد اقبال په دغه اړه وایي:
دا واقعا چې دا رحیم آباد حدود کې شوې ده. جنرال بس سټینډ مخې ته یو کوڅه ده، هغې کې موږ پوری طور موقع ته راورسېدلو. کم زخمی چې وو دا زاهد خان د هوټل اسوسییشن صدر دی، هغه موږ پوری طور هسپتال ته راوړی. اوس د هغې انشاءالله کنډیشن صحیح دی او موږ مقدمه درج کړې ده. تفتیش خبره زور شور سره روان دی.
حاجی زاهد خان دا وخت روغتون کې د علاج لپاره داخل کړی شوی دی. ډاکټران وایي چې د هغوی حالت د خطرې څخه بهر دی، ولی په الحال هغوی خبرې اترې نشي کولی. د یادونې وړ ده چې 60 کلن حاجی زاهد خان د سوات په بدمنۍ دوران کې د امن راتلو لپاره د قومي جرګې غړي په حیث سره وخت په وخت خپل کردار ترسره کړی دی او جرګو مرکو کې په وسلوالو طالبانو او حکومتي ادارو سخت ټکونه کړي وو. تیر وختونو کې وسلوالو طالبانو دوی ته یو شمېر ګواښونه هم کړي وو. تر دې دمه د دغې حملې ذمهداري چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
وسم افغانستان څخه زو د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال خپل شخصي اکاونټ ته څه د باندې 1 میلیون ډالر د لیژلو تورونه رد کړی دی. دا تور د افغانستان تلو ټلویزیون په خپل ریپورت کې لګولې دی. د ریپورت لمخې شاغلی زاخیلوال په 15 کلونو کې څه د باندې 1 میلیون ډالر له بیلابیلو غیر دولتي ادارو خپل شخصي اکاونټ ته استولې دي. دا خبره عمر زاخیلوال په کابل کې د مشال ریډیو له همکاري جمیله ظریف سره په مرکه کې کړی دا. په سر کې نوموړي د تلو ټلویزیون د ریپورت تر دولو خبره کوي.
د ټولو تلویزیون په خوا کې معلومات په دغه سي غیر متوازن شکل او په غیر درو شکل باندې وړاندې کړی دي چې په هغه کې اضافه تر هدف ما شخصیت کوشي وسی.
وزیر صاحب څه فکر کوي چې ولې ټولو تلویزیون مثلا تاسو سره د کوم شخصي
نظر اعظم اول ټولو تلویزیون یو تجارتي تلویزیون دی. ټولو تلویزیون تر نن سبا کې اوسو $1,000 ورکی هر څوک چې غواړي کولای شي چور باندې وټکټه کولای شي او د چي بیا سیاسي انګیزه ولري خوصل په سلو کې ور باندې کولای شي. اول دغه تورون په برخه باندې زبر غواړم چې وضاحت ورکوم چې څه دي. زما اکاونټ دوی نشر کړی زما شخصي اکاونټ زستا سي په مخ کې هم د تاسو چې ګوري زه خپل د دارایو د ثبت فورم لرم چې دم د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژي تطبیق د سارنې عالی ادارې ته چاغی لودینې پراس کړي او په هغه وخت کې نو درینیم کال مخکې ما دا ورکړی. دا اکاونټ چې دوی وړاندې کړی دی دا دوی کشف کړی نه دی. دا اکاونټ الفالا په دغه ځای کې د زما یو سلاته سلوی اخیر نمبر دی، یو سلاته سلوی خاطر اخیر نمبر دی. په کاناډا کې زما اکاونټ رویل بانک دا پر نه دی، دا مې ټول دلته لیکلی دي. ما مخکې د وزارت نه دغلته لیکلی چې زما په اکاونټونو کې $325,000 وجود لرو. دا مې دوی ته معلومات ورکړي. دا شی چې دوی نشر کړی دی دلته حساب په شکل د غلط دا وړاندې کړ. نن زما اکاونټ که تاسو ورته وګورئ دی هغه نهایي بیلانس یو لکو $900,000 زما هغه نهایي بیلانس دی. دا په داسې حال کې وو چې درې کاله مخکې په دې کې زما $200,000 زما مجبوعي پیسې چې د ټولو اکاونټونو راټولې کې د هغه پیسو څخه چې زما مخکې د وزارت نور کړی زیات نه وي. دا سند زما پاکي ثابتوي. څومره اوازې دوی ما پسې خبرې کړې چې وزیر مالی لسونه میلیونه ډالر لري، وزیر مالی چې څنګه لري چې څنګه لري په شخصي توګه باندې هغه لودین چې ما سره مطلق شخصي مخالفت لري هغه همیشه د تلویزیون شاته ولیدلې دی، چټیاتی ویلی، دروغ ویلی، میلیونونه ډالر باندې تورن کړم. نن خپل هغه شی چې نشرې ثابتي چې وزیر مالیه $300,000 شو خولري. زه درې کال کېږي چې وزیر مالیه یم. دا غینه مخکې ما $2,200 کال کې راغلم. زما اولنې ماش په افغانستان کې $10,000 زما ماش بیا پورته تللی. ما مشاورتونه لرودلې دي. اصلا په $1,200 کال کې موږ قبالي وختیتونه یو ما یو کور اخیسته دي. اصلا حکومت کې نو یو جریب کور مې ده، خسته خپل کور مې ده. دا چې ما توانمندي د اخیستو د کور درلوده معنی ده چې ما پیسې جوړولې ما سره پیسې وي. هغه لودین چې وي چې یو بک سره هغه داخلو افغانستان ته راغلی څلور پنځه کاله وای اول خدا دا غلط وای. د په 2002 کال کې راغلم، تشبک سرم کرا غلم، د مخ سره راغلم، د پی جی سره راغلم. اغه لودین وای چې اغه داخلوال په دې روستیو کې یو زری موټر رانیولې. اول که د خپل پیسو نه میرانیولې نو شي جان مشه، مگر دغه دروغ ده. دلته مرته لیکلی دي په 2008 کال کې مخکې د وزارت نه لاند کروزر زری ما دغه تورته لیکلی دي چې د سپولي شخصي میاخسته دي. ټول اسنادي موجود دي. دا څه جایداد میچ لیکل دلته دي وای چې په دوبۍ کې زکور نه لرم. زما یو ولیش زمکه دی مطلق خط بورته ورکم په دوبه کې ولیش مکه ما پیدا کی. وزیر اکبر خان کې دوه کورونه لري ریدی شي پیدا دی کی. زه دغه کور کې دغه کوچنی کور کې زه وزیر مالیه چې دوی متهم کول په پلسونو ملیون ډالر زه په دوه نیم بیسوی کور کې په کرای باندې وسیګم دلته شیشه چې دا ثابتی زما پاکی ثابتی.
د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخیلوال چې هغه تورونه ردول چې ګواکې د ترګو ملیون ډالر زیات خپل شخصي اکاونټ ته لجلې دي. تاسو د مرکه اوریده.
ملنگا
د ګل پانی په ژغ کې سم در اوریدل او سم د خبرونې نیمای ته رسیدلی وي. سره راړه مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بلوچستان په مسکون کې د ناټو پر اکملاتي لاریو برید شوی چې پکې درې لاری په مکمله توګه تباه شوي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د هوټل اسوسیشن مشر زید خان په یو برید کې جوبل شوی دی. په برتانیا کې یوې پاکستانۍ نژاده ښځې او خاوند ته د خپل لور په وجلو د عمر قید سزا اورول شوی. د افغانستان د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې پرون له غرمې وروسته په یو جومات کې شوې چاودنه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. روس او چین ویلي د شام په اړه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د منظور شوي قرارداد سره په دغه هیواد کې د امن حالې ځلې تر خو لاندې کیږي. او په لندن کې پروان اولمپیک مقابلو کې نن په اووم ورځ د چین برتري ختمه شوې او اوس امریکا د یو ویشت سرو زرو مډالونو په ګټلو سره په لومړي نمبر ده.
د خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز سوی سراره له مومند ورته وړاندې کړي. خو د پاکستان د نن ورځو رسپانو کومو خبرونو ته په کم ځای کې ځای ورکړي او په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج زهیر لوستي او له اسلام آباد د رپورټ را لېږلې دي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده. جنگ ورسپانه خپل سرخی باندې لیکي چې د توانای بحران ختمولو لپاره امریکایي کانګرس پاکستان ته 28 کروڑ ډالر امداد ورکړی دی. د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون او د اردو ژبې مشرق او ایکسپریس ورسپانو د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت قانون کلزم ګرځولو وروسته ایوان صدر کې د اتحادي ګوندونو غونډې ته کتنه کړې ده او لیکي چې د اتحادي ګوندونو غونډه کې فیصله وکړل شو چې د قانون سازي حق لبا هیڅ کله سمجھوتا نشي کولای او دا چې د توهین عدالت با نوې قانون وړاندې کولای شي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د چترال نه د بیروزګار ځوانانو په افغان نېشنل آرمی کې د برتۍ په انکشاف باندې د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې د ملکن د کمشنر نه تفصيلات غوښتلې دي. ادارې مخکې وایي چې د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې چې کوم نوټس کمشنر ته لیکلې دي هغه کې ورته ویلي دي چې دغه کسانو درکونه او پلارانو نمونه دي زر تر زره صوبایي حکومت ته وړاندې کړی شي چې دارنګ حکومت مناسب کاروایی وکړي چې دوی ولې داسې کړی دي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې لږ سوچ کول پکار دي چې اخر دا ځوانان ولې په افغانستان کې په پوز کې برتی شول. نو د دې سیده او نیغ جواب دادی چې دغلته چترال کې روزګار نه وو او دوی د روزګار په غرض دغلته تللی دي. ادارې زیاتوي چې بهرحال دا یو حساسه او سنگینه معامله ده، د دې د پلټنو ضرورت دی او دارنګ دي د چترال ځوانانو لپاره اف سی یا پوز کې د نوکری مخه په لاس ورکړی شي نو ممکن ده چې بیا په څوک داسې سوچ هم ونه کړي چې د بل وطن په پوز کې برتی شي. نو باید چې حکومت دې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړي. ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې د پوځي سر لخر او اساف ځواکونو د مشر ملاقات ته کتنه کړې ده او دا ډیر ګټور ګرځولې دي. ادارې وایي چې دې ملاقات کې د سیمې په صورتحال، ترهګرۍ خلاف جنگ، پول په حفاظت او ناټو اساف په رسد خبرې اترې وشوې چې یقینا ګټورې نتیجې به یې مخې ته راشي. ادارې اخر کې وایي باید چې ناټو اساف افغانستان د پاکستان خبره سنجیده واخلي او د دغه وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي څوک چې د افغانستان خاوره استعمالوي چې داشن حالات د خرابېدونه بچي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله کې امریکا له افغانستان ځواکونه راباسي او زیاته توجه د انتقالي پروسې پر ځای فوجي حلو ځلو تور کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي تر 50 ته زیات هیوادونه ډرون الوتکی د څار لپاره کاروي او په راتلونکو نشټو کې به د دغه الوتکو استعمال نورم زیات شي. د مقالو مهم ټکی ګل آیاس وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله کې د امریکا دوه پخوانی لوړپورو چارواکو سټیفن هډلی او جان ډی پوډیستا د افغانستان په اړه لیکنه کړې ده. د دوی په وینا امریکا له افغانستانه د وتلو تیاری کوي. دوی په امنیت زیاته توجه ورکړي خو سیاسي او انتقالي عملی شاته کړی دی. دغه چارواکي زیاتوي د 2014 کال وروسته مستحکم افغانستان لپاره پکار ده چې د ټاکنو پر نظام کې اصلاحات وشي. وسلوال طالبانو سره د سولې خبري او د سیمې مستحکم کولو په لړ کې له پاکستان سره خبري وشي. چارواکي په لیکنه کې وایي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د افغان جګړې په نازک وخت کې شوې دی. په داسې حال کې چې ناتو په افغانستان کې د امنیت ذمہواري افغان حکومت ته سپاري، د تړون سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو او د مستقبل تګلارې برابر شوې. د چارواکو په وینا د افغانستان د امریکا د وټلو روستو د ځواکونو شمیره او د امداد ورکولو پاړه تفصيلات نه دي خبره شوې. چارواکي ذاتوي کسه هم اوباما اداره طالبانو سره خبري کوي او له پاکستانه هلي سرګندۍ چې دغه خبرې تری کامیاب شي. د امریکا انتقال پروسه کې فوزي مخي په ترجیح کې ساتلې دي نه چې د ډیپلوماسۍ نه کار واخلي. چارواکي په لیکنه کې وایي چې واشنگټن د افغانستان نه ځواکونه راوباسي. دوی افغان ځواکونه په وسلو سنبال کړي او په افغانستان او په پاکستان کې د سخت دریزو قومندانان په نخښه کړي. بلخو واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکي په جنگونو کې د بې پایلټ الوتکو جز مهم ګرځېدلې دي. دا ورسپانې د رپورټ تر مخه تیر کال د 500 نه زیات هیوادونو د سار لپاره د ډرون یا د بې پایلټ الوتکو ټکنالوژي ترلاسه کړي. زیاتره هیوادونو اراده لري چې دغه الوتکې په وسلو هم سنبال کړي. د امریکا بې پایلټ الوتکو د القاعده شبکې پر ضد کارول شوي او اغیزناک نتیجې رامنځته کړي دي. ورسپانې لیکي چې دغه الوتکو په اخلاقي توګه کارولو په اړه ډیر لږ بحث کیږي. د بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې عام خلک هم وژل کیږي. په دغه بریدونو کې په مکمله توګه د عام خلکو وژنې مخنیوي نشي کیدای خو کمې پکې راتللی شي. ورسپانې لیکي چې په خوا په جنگونو کې چې کله د اسپو پر ځای ټانکونه راغلل نو داسې نیوکې پرې کیدي خو د دې مخې ونه نیوله. د ورسپانې په وینا د ډرون الوتکو لکبله حکومتونه د فوزي مخي د ترلاسه کولو جوګه شوې دي. ورسپانې کې چراتون کې وختونو کې بعد د ډرون استعمال زیات شي او عام بشي نو کېدې شي چې بیا یاغي هوادونه او ترهګر هم لدی استفاده وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
کون کے ساتھ نازم بتا سد ہر چان بینیازم دکیا متواد دلن ڈرا تکیف زلتی فری بڑی دور درازم چت متر بیز دی ساز آغاز چتا تم خو حقیقت یم آغاز چتا تسٹ کرم مجاز سوئی پر دخخ بی جاد سچی سوئی خود نمایا عمر راز تت شم خندنی پیم کان کی زگریان دست وید سوز گدازم تت شم خندنی پیم کان کی زگریان دست وید سوز گدازم مخلے پا آغاز ہوا زرم تو مجاز پریوری گم گنی عرش میں یو قدم آغا پرواز پرنجود امتیاز چت من کرم غریب غریب نوازا زار دتان زہم زا غریب نواز اور بچی لوزنا درو ادیر چاتم پری بچی لوزنا درو ادیر چاتم تراتا سبا سبا کبا سب بی گاتم تراتا سبا سبا کبا سب بی گاتم پری بچی لوزنا درو ادیر چاتم پری بچی لوزنا پردے پردے اختاری گی خدا ماں تدا سچی پردے پردے اختاری گی استاد ہوں ادا ہو زدتا سر اشنا کرم ساہوں بھی ادا ہو زدتا سر اشنا کرم تراتا سبا سبا کوز بفی گا کم پریدہ چلو زنا درو مدیر اختیا کم پریدہ چلو زنا
د رفیق شنواری په غږ کې مو د حمزه بابا غزل اوریدله. د اوسم تاسو د سوات په اړه یو رپورټ وړاندې کوو. په سوات کې د پخوانی بودمت آثار په لوی پیمانه ځای پر ځای باندې پراته دي او دغه لرغونی آثار اوس د خلکو په وینا باندې ځکه له خطر سره مخامخ دي چې هلته خلکو اوس غیر قانوني کیندنه شروع کړې ده. خلق وایي چې په لوی پیمانه سمګلران په دې کې شامل دي چې هغه دغه شان له ځای څخه کیندي او بهر تیوړي. نیاز احمد خان هم په دې اړه باندې یو رپورت جوړ کړی دی.
سوات چې تیر وختونو کې د بتمت لوی مرکز پاتې شو او پکې په لوش میره سره د هغه وخت لرغونی آثار موجود دي. دغه لرغونی آثار محفوظ ساتلو لپاره د پاکستان آرکیالوجي محکمه کار کوي. ولیزی اولس او د لرغونی آثارو کاروندان وایي چې په لویه پیمانه دغه ځایونو کې غیر قانوني کار کیږي او قیمتي سامان ته د پیسو لپاره وسته کیږي، لکه چې د سیمه یو تن منهاج الدین چې هم دغه شوبې سره د 1300 کالو راسه کار کوي په دغه اړه وایي.
د دې کې کارونه کېږي بری کوټ کې، پنجه ګرام کې، کنجر کوټو کې، ننګریال کې، پاڼ کو کارای کې، بالی ګرام کې، کابل خوازه خیلا، شخدړه، بوتکادا چې مشهور زی دی هغې کې هم د غیر قانوني کارونه کېږي. د دې نه بیا د غټ غټ آثار چې کمزې موجود دي، کوټه بوا ده، شموزی دي، جلالا دی، ګاډو ډاګی ده، بنجوټ دی، تلیګرام دی، په دې علاقو باندې داسې تقریبا چې د ټول نه زیات غیر قانوني کارونه په دې علاقو کېږي. د دې نه سامانونه وزي او غیر ملکي تایلند، جاپان، امریکا، یورپی کنټری دې ملکونو ته ځي او هلته خرڅېږي او په دې کې باقاعده انتظامیه دې سره ملوث سي. اسې خدا کېدی نه شي، اسې یو قسم دانشي کولای.
مقامی خبریال فضل خالق وایي چې لرغونی آثار لیدل او په دې کار کول د دوی شوق او سوکې ده. ولې د افسوس خبره دا ده چې په ډاګه د سوات د قیمتي لرغونی آثار تاله کیږي.
مونږ کم زیتم تلیو د سوات لرغونو آثار کتلو کتوله، نو په هغه ځای کې په هر ځای کې مونږ تازه لکه په هغه ټیم کې ځکه چې مونږ څوک وینو خلک پټ شي، عام خلک چې ویني، نو مطلب دا دی چې په هغه ځای کې تازه کودای نشوي او دا هغه ځای نه سکې یا بوتان یا هغه شوزونه وسته شوي او هغه شوزونه دا لکه مطلب دا دی چې د سوات په لرغونو آثارو کې چې کم خلک په سمګلینګ کې انوالو دي، دا یو کس نه دی، دا یو مکمل نیټورک دی او په دې کې د حکومت سرپرستی د دوسره شامل ده. په دې کې د ادارې کم چې د آرکیالوجي ډپارټمنټ د هغو کسان په دې کې شامل دي، نو دا باقاعده یو نیټورک ته دغه خلک راوباسي او هر ځای کې دوته مونږ ته دومره نه دي معلوم یا د آرکیالوجي کم کم سران دي هغه ته دونه نه دي معلوم چې سونه د سمګلران ته ځونه معلوم دي.
په سوات کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن صدر عثمان الاسیار وای چې د حکومت له اړخه دغه لرغونی آثارو ساتنې لپاره خاص قسم پاملرنه نشته او له دې وجې زمونږه لوی اساسه ضایع کیږي.
او دلته د بدقسمتۍ خبر دا ده چې کم دلته کندرات دي زمونږه، نو هغه ډیر زیات بے درېغه کودای پای کې سٹارټ دا اوس خو پکې خلک په بلډوزر او په ټریکټر باندې راځي او هغه ورانه او هغه ګټي چری اوس خو ډیر زګور ماته داسې معلوم دي چې پاګه کې خلکو هغه ګټي ویوړو خپل کورونو آبادیانې به کوي. بالکل دا یو لوی ګینګ دی، په دې باندې زمونږ تاریخ ته زمونږ تهذیب ته ډیر لوی نقصان رسي، ډیر لوی زیان رسي. متعلقه ادارو له پکار دا چې هغه دلته کې د بوتانو د سمګلینګ مخنیوي نشي کولای، چې کم از کم د آثارو د تحفظ لارې خو دې جوړې کی کنه، هغه ته خو دې تنظیم جوړ کی او کم کم سایډز باندې چوکیدار نشته، هغه دې باقاعده چوکیدار ورکی او کمره دې وته جوړ کی، کوارټر دې جوړ کی چې هغه الته کې هر وخت موجود وي، نو په دې طریقه باندې د آثار بچ کېدل شي.
د لرغونی آثارو دغه ساتنې په اړه مو چې کله د صوبایي وزیر زنګلات او سوات نه حکومتي غړي واجد علي خان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي ویل چې موږ د دې ساتنې پوره پوره هڅې کوو او د نورو ملکونو په مرسته دغه آثار محفوظ ساتل غواړو.
دنیا کے خواہ دی اور آگے دلتا مقدس زمینم دی تو دگا و جدا سے مکھوین چسم ہم داغو آگا بدھ دگو دا نم زو آگے مشران آگا مونگ سری آگا دلتا راغی و داٹور آسار آگی و قتل کوشش زمنگ دار ہے کہ آگا بدھس داغی دا مقدس زمین جداغو نے فرق دلتا منگا راوڑو آگا دلتا منگا دا زمین سی داتے منگا محفوظ کو.
صوبائی وزیر زنگلات زیاتوی چې حکومت هڅه کوي چې دغه لرغونی آثار محفوظ ساتلو سره سره د سیرګری صنعت ودې لپاره هم استعمال کړي شي او نړیوال سیرګریز دې سیمې ته راوبدي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوس هم له سوات څخه ځو د پېښور سنټرال جیل ته، چېرته چې ډیری افغانان له کلونو راهیسي بند دي. دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی غوښتنې څه دي؟ مجیب انګار د جیل له ورغلی دی، له افغانانو سره خبرې کړې. راځي چې په دې اړه د ځانګړې خبرې له دې بندیانو سره واورو.
السلام علیکم، زم رحمت الله ولایت ننګرهار ولسوالی سرخوت او قریا موی مبارک قلعه جمعیدار اوسیدون کې ما دل دزی په چرسو کې قید شوی ما 25 کاله مې قید ده او بس نه کور دغه نه تکلیف ده راته ملاقاتونه نشی راتله راته نمونږ د افغانستان د حکومت نه دا تقاضا کوم امید کرځي صاحب نه چې زمونږ تبادله په دغه باندې منډه تړله مونږ ته وکړي چې تقریبا کنور سنی چې خپل کورونه ته خلن شو مونږ بس ملاقاتونه نشی راتله چې راشي دلته نو اسناد بھی آگا دے کنی نو بس بھی آگم زندان تھا راضی پہ پہنچے وجہ نے ملاقات ہم نشرات لے لوئی تکلیف ہی مونگتا
کاکا تھا سوزان رہ ماری فکر
ننگرہار اسی دن کا ماں ونی خیل ولس والے او زب چار سو کی بندی ماں پنجی وش کالا او اتا کالا کیوش جرم مونگ بانے سا بچو ہے سب اکڑے دے خوش وس
د پیخور پولیس خو نو تاریخی نوم لري د افغانانو په مقابل کې زندان کې د پولیسو رویه ساسو رڅنګ د خوراک یا ساسو د پاکستانیانو د نورو د برق لوډ شیډنګ برېښنا نشواله ډیر زیات دی. د برق به څه متبادل تنظیم وي؟
هیڅ تقریبا تر د برق شته د خوراک شته د یو دیګینه په خی په یو دیګی کې په خی یو دیګینه راځي پاکستاني هم خوري افغانان هم خوري خو په عزت کې او خو په عزت کې وخت لري او صرف دغه تقریبا تر د چي خپل پردای نه وینم مونږه او بس مونږ سره چې دا میرا باندې ورشي چې مونږه بس تبادله کی بس مونږ د خپل مشر د محمد کرزی نه دا خواهش او دا سوال ورته کوو چې په لاس د خدای مونږ بس واړه واخ خپل وطن ته
مننه. تاسو خپل ځان را معرفي کړئ.
زه بخچه ګل ولدي ششتي ګل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم، د مومنداري ولسوالۍ د کلی باسول. زه دلته په منشیاتو کې ګرځم او 25 سال قید یم او تقریبا زما 9 کاله وشول دلته چې د پاکستانی او د ماجر په دلته هیڅ قسمه فرق نشته. خو لهذا مونږ ته دغه تکلیف دی چې د ملاقات دی او د افغانستان نه مونږ ته څوک راځي دغه مشکل دی. لهذا مونږ مرګ وي که ژوند وي که هر څه وي پکار دی چې مونږ باندې خپله خاوره کې تیر شه. د باقي قید که یو کال پاتې وي که لس کاله پاتې وي چې لهذا مونږ د خپل ولسمشر صاحب نه دا غوښتنه کوو چې مونږ د خپل ملک ته واړی او زمونږ د خپل بچیانو د خپل کور د خپل خاورې ارمانجن وي چې مونږ دغه باقي زندگی په هغه کې تیره کوو.
افغان ڈپلوماتان سفارت ماجرینو ریاست کنسلگری دوی ادا کوي چې موږ وخت په وخت زو د بندیانو د حال نه ځان خبرو. بندیان شکایت کوي اوس تاسو سره مخامخ حقیقت څه دی؟ آیا دوی پر اختیام تاسو ته کله راځي؟
د نن لس میاشتې مخکې یو ځل راغلی وو هغې سره ملاقات ورسره شوی و. بیا د پاره چې دویم ځل دی راغلی موږ نه دی لیدلی. اوس تاسو دا د دریم ځل دی بیا راغلی. دوی ویلي چې موږ ستاسو پسشا ستاسو ته منډه تړلې موږ شروع کړي دي نو بس الله دې وکړي چې پکې کامیاب شي.
جی د دین موږ دا غږ چې لکه دای زمنګ تاسو کړه راغلی موږ سره ملاو شوی دی. لکه زمنګ موږ خو قیدې نو موږ من یو منټ لک ډیر سختۍ سره تیریږي. موږ دا وای چې امدا اوس شي په دې وجه باندې په دې بنیاد باندې موږ دا وای چې دای راغلی موږ سره ملاو شوی موږ د پاره څه کار نه دی کړی. لہذا دای بکړی زمنګ په شا باندې به ډیر اغه کړی منډ ترډې به والی. لکه موږ ته تر اوسه نه دی محسوس شوی چې موږ د پاره د خلکو سره وکړو یو نکړل نو په دې بنیاد موږ دا وای چې موږ سره نه چاته پوسو کو نه زمنګ چا د غوښتنه وکړل. نو لکه د ار ملک تبادله کیږي د انډیا نه غیر شي د بل ملک نه غیر شي مونږ په ټي وي پر ریډیو ګورو مونږ سره ټي وي مشته ریډیو مشته. او لکه د افغانستان نه مونږ داسې وانه ورې د چې نن لس کسان تبادله کړو یا لس کسا یا یو کس یا دوه کسا
کاکا ستاسو رنگ په دې درې واړو کې ډېر خزان دی، دننه وهل ټکول
نشته صاحب، از ما بس نه نوال شته نه ټکوله که بده تکاله کې ما دې یو نه تکلیف لیدلی دی کنه، بس کور دی کورم ډېر درون کور دی کنه، ډېر غټ ډبر هم دی، بس سوچ او فکر کې ټوله ورځ شپه ورځ پاتې پراته یو.
نور بندیان وضعیت څنګه دی؟ مثلا نه جوړی تاسو ته دوا ډاکټر
هر څه ډاکټر هم شته او دوا هم شته، دنیا کې هر څه هر ځای شته، خو د کور نعمت شته نه دی چې سړی بچی ونی خدی ونی خپل پردی ونی، دا شی تکلیف دی، سوچ فکر کې سړی پروت وي. او نور والا که موږ ته نه دی روپۍ تکلیف شته او نه خښته نه بد شته پوه شوې، بس موږ دا خواهش تاسو نه کوو، موږ د دوی نه هم دا دغه کوو چې دوی اوس مثال لس میاشتې مخکې راغلي وو، ټیک ده چې راغلي وو، خو لس میاشتې خو چې راغلی خو بیا خو هم لږه پوښتنه سړی وکړي که نه، زموږ دا هغه موږ وایو چې دستي لاړ شو په منډه باندې، بس خپلو بچو ته ځان ورسوو چې ورنږدې خو شو که نه، مونږ د یو نم ګیله نه کوو، ټولو نه مونږ دا هغه کوو چې بس سوال درته کوو چې مونږ بس تبادله کوي. ګوره ټول بندیان چې څومره د ملکونه دي ټول بندیان په تبادله شو، مونږ یو رو کنه، او د افغانستان خلکو هیڅ هغه نشه، هغه خلک چې حکومت د کارتونو سره ونیسي هغه 15 ورځې دلته قید کړي، هغه لاړ شي هلته هغه کوي چې مونږ دا تبادله کړه پوه شي، ریړونه یې راونیسي هلته هغه کې په ترخه مې واړې، دغه بندیان چې حکومت پراته دي چې سره په کلونو کلونو کې بچی نه ویني او ښځې نه ویني، دغه یې تبادله کړي.
محترم بے سدوال صاحب خبری خوب ڈیری ہوئی لمبات مرغز منگ پرونی وقت بدم رنوی دو نے عمدہ خبری دگاوی چی مثلاً تبادلے خبر آیا پتی لڑکی تا سرو سپوری سکڑی
دا دوی چې کوم مطالبه ده دا یقینا په حق مطالبه ده او په ځای مطالبه ده، ورغ باج قانوني پاینټونه چې هغه د دوه ملکونو ترمن د توافقنامې یا د تفاهم په نتیجه کې یا د معاهده په نتیجه کې هغه رامنځته کیږي. په دې رابطه باندې موږ د دوی خبر اوریدلې دي، مخکې موږ په دې رابطه سره کار کړی دی، ان شاء الله آینده کې زموږ هم دغه برنامه ده، نو په دې باندې تخنیکی ټیمونه دا ان شاء الله کار کوي، په دې ډېر نږدې وخت کې به ان شاء الله موږ په دې باندې امید ده چې یو تفاهم ته ورسیږو.
ډیره مننه په پیښور کې د افغانستان د مهاجرینو رئیس محترم مصری خان صاحب، د دوی ګیلې شکایتونه د دوی وړاندیزونه هر څه تاسو واورېدل، د دوی یو عمده مشکل د ملاقات د جدي وایي چې موږ ته خپل خپلوان راځي هغوی سره چې مهاجر کارت نه وي، یعنې د یونیسیار او نادرا کارت، هغه دلته څوک بیا راتللی نه شي، د دې څه متبادل امکانات شته چې تاسو ورته څه غم وکړي؟
داسې ده چې د دوی مشکل واقعا په ځای دی، دوی چې شکایت کوي او تقاضا ولري په دې رابطه مونږه بې تفاوت نه یو پاتې شوی، او وخت په وخت زه شخصا خپل راغلی یم، د دوی پوښتنې مې کړي، د دې مخامخ ناستې ملاقاتونه مې ورسره کړي دي. اوس مونږ تازه د جیل سپرجن صاحب خالد عباس صاحب سره په دې رابطه توافق وکړو چې د دوی څومره خچ ملاقات ته راځي، که کارت لري که نه لري، اسناد دي که نه، نو مونږ به دوی معرفي کوو او دوی سره به د ملاقات زمینه ورته مساعده وو. هر هغه څوک د خپل صلاحیتونو په حدودو کې مکلفیت لري، زمونږ د وسه زمونږ په امکاناتو کې دغه خبره موجوده وه چې مونږ وتوانیږو دوی سره د ملاقاتونو زمینه مساعده کړو. پرون ما د سفیر صاحب سره ملاقات وو، اولینه خبره د بندیانو پوښتنه مانه کړې، یعنی په ملاقات کې د ټولو خبرو په هغه صدر کې د بندیانو خبره مطرح کړه چې د بندیانو څه حال دی او څه به کیږي.
ډیره مننه خالد آباد صاحب، د پیښور زندان عمومي قمندان دی او د دې سره سره د ټول خیبر پښتونخوا د زندانونو مسؤول دی، د دوی نه هم یو څه معلومات غواړو. خالد آباد صاحب تر هر څه وړاندې ستاسو نه ډیره مننه چې موږ ته د ملاقات وخت راکړ. په مجموع کې تاسو سره ټوټلي څومره افغانان دلته بندیان دي او د دوی د جرمونو نوعیت څه دی؟
او ستاسو د ازادۍ چې کوم چینل دی دغه ډیر زیات مشکورې ما چې دلته راغلی او تاسو د خپل افغانانو رونو تپوسو کو د زما ډیر خوښ شو چې دلته سوکراشي او د دې تپوسو کې پښتنو کې سو پورې چې تاسو د تعداد خبر وکا، نو دی وخت کې زمونږ تقریبا زمونږ په دغه خیبر پښتونخوا صوبه کې زمونږ په زندانونو کې به تقریبا د 800 واخله زرو پورې افغانان بندیان موجود وي. تقریبا
دوی کې د جرمونو نویت د دوی یو خواږی چې هغه ورځ د ویسنا د نیول کیږي، دغه نه علاوه نور کوم قسم ته زندانیان دي؟
موږ سره دوه قسمه په زندان کې قیدیان وي چې هغه کوم د تاسو ذکر وکړو چې هغه ډیپورټیشن والا خلک وي چې هغه دلته کې د پاسپورت یا د هغه په وجه ویزه په وجه باندې هغه دلته کې نوی او هغه نه پس هغه هغه بیا ډیپورټ کو دا یو تسلسل دی، مسلسل جاری دی، غالبا 2008 نه واخله اوس 2012 پورې شپږنیم زره اووه زره کسان مونږ د دې پېښور جیل نه افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. او دین علاوه نور هغه جرمونه دي چې عدالتونو مختلف سزاګانې ورکړي دي، خو د بدقسمتۍ نه زمونږ او د افغانستان ترمنځ اکسټریډیشن ټریټي چې کوم وی چې د تبادلې والا دغه د ملزمانو هغه نشته زمونږ په دې ملک کې، زمونږ د دواړو ملکونو په مینځ کې. نو دوی ته زما خواست دی چې یاره دوی خپل خارجه وزارت په ذریعه باندې دا خبره د افغانستان وکدارانو ته ورسوي چې دا شی د پاکستان حکومت سره په اسلام آباد لیول باندې اوچته کی او دا اکسټریډیشن ټریټي کو شو، نو په دې باندې دواړو ملکونو ته ډیره زیاته فائده به وي. اوس د دې په ملاقات کې یو ډیر لوی رکاوټ دا دی چې افغانستان نه هغه د دې چې کوم خپل پلوان وي نو هغه به ویزې لګي، بیا د لارې خرچې برداشت کول، دا یو بل ډیر لوی تکلیف دی دغه دی. بیا په دې دلته کې نه څوک پی جنګلو وي، نه څوک لارې ورته معلومه وي، نه دا د دې نه واقف وي د دې علاقې نه، نو دې ټولو کې ډېر تکلیف وي. بیا جیل ته چې راشي سو پورې هغه سره مهاجر کارډ نه وي یا بل آئیډینټی ورسره نه خپل پہچان نه، نو موږ دغه ملاقات نه کوو. بیا نو دې کې خو خیر چې دا دوی څنګه خبرو کا معراج سے بیا دا بل دوست چې کوم خبرو کنه د دې سلسله کې خو زتا سره تعاون کوم او زب دغه ټول جنون ته ما چې را کتا سو د یو سړی تصدیق کوي چې دا موږ دا سرټیفای کوو چیرا د دې دا زمونږ افغانې دی او دا خالص مخلص دلته ملاقات ته پر راغلی دی، نو موږ دې تصدیق باندې موږ ان شاء الله د دې ملاقات دی نه پ شروع کوو.
دلته چې تاسو کوم ځین دغه درې بندیان موږ ته راوستلي وو، متاسفانه درې واړه د نشئی موادو کې یا سمګلنګ کې نیول شوي، دا تعداد په مجموع کې ټوټلي د همدې خلکو زیات دی که نه نور داسې دهشتګرد یا ترورستان دا خلک هم شته چې په غټو غټو جرمونو کې نیول شوي؟
زه خو د افغانستان د قوم ته د افغانستان د قوم ستاینه کوم چې دلته موږ سره د دهشتګردۍ کوم کیسونه دي نو پای کې الحمد للہ افغانان نشته دی. نور دا کیسونه چې کوم د خپل د جرمونه چې دی لکه تاسو د چرس یا د منشیاتو د خبرو کا دی کې زیات تر خو زمونږ هم دغه خلک وي، نور په ډکیتۍ کې په غلا کې په قتل کې په دې نورو جرمونو کې هم وي، خو زیات تر دغه منشیات والا په کې ډیر زیات وي.
د خیبر پختونخوا د ټولو زندانونو عمومي مسؤل وایي چې دوی سره دغه سی بندیان نشته چې هغه په دسې دهشتګردۍ یا د ترهګرۍ په حواله نیول شوي وي. خدای دې وکړي چې دغه غږ د خیبر پختونخوا اعلی چارواکو ته ورسیږي، ځکه هغوی هم دغه دلیل باندې مهاجر باسي چې وایي د صوبې امن یې د خطر سره مخ کړی. مخکې به زو د دې درې واړو ورونو نه که تاسو څه پیغام لرئ او د خپل راپور به ستاسو په خبرو پای ته رسوو.
زمونږ بس پیغام خو ډېر دی، خو وخت ستاسو قیمتي دی، پروګرام دومره نه دی، نو بس دا آخره کې به دا دغه وکړم چې بس خپل وطن هر چا ته خپل وطن کشمیر او ما ته یادېږي د افغانستان سویلډاګونه،
او بس مونږ دا خواهش کوو ستاسو نه د ټولو نه خپل مشر نه چې بس مونږ تبادله کې مونږ خپلو کورو هغو ته نږدې کې. بس
مننه کوم هر وخت د ازادۍ راډیو او موږ سره ریډیو ټي وي هر یو شی شته دی، او موږ ستاسو ډیره شکریا ادا کوو چې تاسو زموږ تپوس کو، تاسو موږ سره تپوس زموږ کله کده موږ ته شو لکه موږ د خپل کور د خپل پلار رور موږ ته رالو، موږ سره ملاقات وکړو، موږ ته دومره سکون پې ملاو شو. ستاسو د الله پاک عزت وکړي او چې چیرته خدای خوشاله لره ډیر
د پېښور په جیل کې د بندي افغانانو په اړه باندې د موجبنګار ریپورت هم راکې وي چې تاسو اوریدئ.
تیر بشی وقت نہ ہو ستاپ جدائے کے تیر بشی وقت نہ میرے دے ملنکڑم پاڑم خیرنا میرے دے ملنکڑم پاڑم خیرنا ستر گورا گورا ماتا پخوستر گورا